په دغه وخت د کراچۍ په شیروټن هوټل کې وه او د دغه پیښې له امله بیا په کراچۍ کې د کرکټ لوبه وځنډولې شوه. پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ودرېدلې وو چې د مارچ په میاشت کال 2009 کې په لاهور کې د سریلنکا کرکټ په لوبډله وسلوال برید شوی وو. له هغې وروسته پاکستان ته نړیوال کرکټ لوبډلو د راتلو لړۍ ودرېدلې وه، خو بیا اوس څو کاله وړاندې د سریلنکا، بنګلادیش او نور نړیوال کرکټ لوبډلو پاکستان ته راغلي وو او نړیوال کرکټ څه هم بیرته روان شوی وو.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی لنډ خبرونه واوري.
د کابل په لویدیځ کې وی چاودنې لږ تر لږ دوه کسان چاپیان کړل. ګڼو رسنوی راپور ورکړی چې دغه چاودنه نن په 14مه حوزه کې سوې ده. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینت مکینزی په کابل کې د لسو ملکونو د وژنې له کبله بخښنه وغوښته. دغه کسان د اګست پر 9مه په کابل کې په یوه برید کې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې د طالبانو وغوښتل چې پراخ بنسټه حکومت تشکیل کړي، داسې حکومت چې د شروزو بشپړ مساوي او منادار ګډون پکې خوندي وي. د قطري چارواکو په وینا له کابله 170 کسان پرون په چارتر الوتکې کې قطر ته ورسېدل. په دوی کې ځینې افغانان د غرض د امریکا د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشا، جرمني او هالند ادبا شامل دي. پروسیه کې نن هم خلک په پارلماني ټاکنو کې د ګډون لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته روان دي. د دغو درې ورځنیو ټاکنو پر مهال د ټلګرام په څیر مشهور اپلیکیشن د چټکولو ټولې برخې ځنډولې چې پروسیه کې د انتخاباتي کمپاین لپاره ورڅخه استفاده کیده. د هیټي په زرګونو پناه غوښتون کې د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یو کوچني سرحدي شارګوټي کې تر یو پله لاندې راغونډ شوی. دا موضوع د ولسمشر جو بایډن د مهاجرت د پالیسۍ لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي. او د الجزایر پخوانی ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د 84 کلونو په عمر ومړ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د مشرانو جرګه وایي چې طالبان باید له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړه ونه کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په معتادینو کې د اووردوز کچه لوړه شوې ده. دا چې ورزشي فعالیتونه د نشې په پریښودلو کې څومره ګټور دي، په دې اړه مو په کندهار ولایت کې د پیوند په نوم د یوې مدني ټولنې له مسؤل حکمت الله صلحي سره مرکه کړې.
که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅ کلم د احتیاط سره نه مخ کیږي.
د جاوید په نوم یو معتاد وایي چې تر 13 ځله درملنې وروسته بیرته معتاد شوم.
ما مستی نه شروع کړم، زه نه پوهېدم چې رسې به بدبختي لري.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې درخانی ولې د معمول خلاف خپل میړه سالار ته بد بد پوری.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس دا وایا چې نن ولې راته پکاري.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو غوښتي چې له نشه یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې مشر وایي چې مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، باید طالبان د نورو شرطونو تر څنګ له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. سیاسي تحلیلګران بیا وایي چې طالبان د حکومت په جوړولو او اقتصادي ستونزو بوخت دي. دوی به ونشي کولای چې دومره زر د نشه یي موادو ستونزې ته پام وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ګڼ شمېر هیوادونه د طالبانو له حکومت سره د خپلو راتلونکو سیاسي کړنلارو په جوړولو بوخت دي، د امریکا متحده ایالاتونو د خپلو نورو شرطونو تر څنګ د نشي موادو سره مبارزه هغه مسله ګڼي چې د طالبانو او واشنګټن ترمنځ د اړیکو راتلونکی روښانه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنی چارو وزیر استجوابي غونډې ته ورغوښتی و. د امریکا متحده ایالاتونو مشرانو جرګې د بهرنی چارو د کمیټې مشر باب مینیندیز د امریکا له متحدینو څخه وغوښتل چې د طالبانو له حکومت سره اړیکو درلودلو او هغوی په رسمیت پیژندلو لپاره باید لومړی له طالبانو څخه وغواړي چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه وکړي او د نشي موادو له کاروبار څخه لاس واخلي.
هیڅ هیواد باید د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلو په اړه بیړه ونه کړي. مخکې تر دې چې په رسمیت پیژندلو باندې فکر وکړو، باید دا شرطونه په پام کې ونیول شي. طالبان باید د القاعده او نورو اړوندو ډلو په ګډون له ټولو ترهګرو سره خپلې اړیکې پرې کړي، د ډیموکراټیکو انتخاباتو په اړه ژمنه وکړي، او له نشه‌یي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي. دا خبره سمه ده چې طالبان اوس پر افغانستان واکمن دي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دوی کړنې ومنو.
موږ وغوښتل چې د امریکا د مشرانو جرګې د دې غوښتنو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو د پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو ویاند په کابل کې خبریالانو ته ویلي وه چې دوی له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پیاوړې اراده لري، خو که نړیواله ټولنه د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي طالبان نسي کولی چې دومره ژر د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي، ځکه چې هغوی د حکومت په جوړولو او نورو ستونزو بوخت دي.
اساسي غوښتنه او ستونزه نن سبا د مواد مخدر ده، ځکه چې مواد مخدر په تیرو شلو کالو کښې ډېر غټ مشکل جوړ کړی دی په افغانستان کښې. اوس طالبانو دپاره یو قاطع تصمیم په کار دی چې دوی د مواد مخدر مقابل کې اساسي مبارزه شروع کړي او د هغو کښت کولو ته یو ځل بیا نه ووایي. طالبان اوس فعلا د حکومت په جوړولو او نورو جنجالو باندې ډېر سخت مصروفه دي. زه فکر نه کوم دوی مواد مخدر مسایلو ته ډېر ژر توجه وکولی سي او یا عمل په وکولی سي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور له مخې اوس هم د نړۍ د تریاکو په سلو کې 50% په افغانستان کې تولیدیږي، او په وروستیو درو کالو کې په دې هیواد کې هیروین او شیشه هم ښه ډېره تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د مشرانو جرګه وایي طالبان باید له نشي موادو سره تړلي ټول فعالیتونه بند کړي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د سګرټو څکول د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نوراقا زاهد خبرې واورو.
په عمومي ډول د سګرټو اضرار زیاتره په سږو باندې ده، ولې چې دلته هغه کوم هوا چې تصفیه کیږي د دې تصفیه مخه نیسي، او په دویمه درجه کې په قلبي وایي سیستم باندې چې رګونو د تنګوالي باعث ګرځي چې هغه کوم وینه چې جریان چې وجود مختلف اعضاو ته البته د ژوند د بقا لپاره دا داخلي او یا تنګیږي، او دغه د وینې جریان کمیږي چې دا اکثرا د قلبي وایي سیستم باندې ډېر بد سرات لري، او اکثرا دماغی او قلبی کوم ارس چمن سرازی د سګرټو لوچی، او په شش باندې اکثرا سرطانات او باعث ګرځي. چې دا تحقیقات خودل چې پاغه کسان چې سګرټ سکي نظر پاغه کسان چې سګرټ نس کوي دوه په درې چند سرطان مرزونو لپاره مساعد، چون د سګي غ مقاومت خطر راوړي. توبرکلوزی هم راز چې نن په نړۍ کې عمده پرابلم ده، دې سره مترافق چې څومره سړی سګرټ ډېر عمر د دې امراضو چانس زیاتیږي. سرطانات چې د سږي سرطانات دي اکثرا د مرګ باعث ګرځي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د اندازې ډېروالی یا اووردوز ډېر سوی دی. یو تازه راپور چې د اروپا او ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارو په ګډه همکاري چمتو سوی ښیي چې په نړۍ کې په تېره بیا اروپا کې د نشه یي موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډېر سوی دی. له همدې امله د معتادینو مړینه هم ورسره ډېره سوې ده. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران هم دا مني چې په افغانستان کې دا ستونزه شته، خو دا چې په دې هیواد کې په دې اړه رسمي سروې نه ده سوې، نو د اور روز له امله د مړینې فیصدي هم نه ده معلومه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د معایناتو له مخې چمتو شوی ښیي چې په یو کال کې 15,000 معتادین د ډیرو نشي موادو د استعمال یا اوبردوز له امله مړه شوي دي. دا څیړنې ښیي چې هغه معتادین چې د وخت په تیریدو سره د نشي موادو اندازه ډیروي، اکثره هغه معتادان دي چې د تریاکو په تیره بیا د هیروینو په کورنۍ پورې تړلې نشي مواد استعمالوي. د معتادینو د درملنې ډاکټر بریالی میوندوال وایي د معتادینو د درملنې پر مهال د دوی د سترګو لیدلی حال دا دی چې په افغانستان کې هم د نشه یي موادو د استعمال اندازه یا اووردوز ډېر شوی. له همدې امله د معتادینو مړینه ډېره شوې ده.
اووردوز په افغانستان کې ستا ډیر دی، خو دقیق شمیر چاته معلوم نه دی چې په کوم اندازه دی. یعنی د دې سکرینینګ نه دی سوی، د دې چاڅوي شي نه دی سوی چې معلوم شي چې د دې دقیق شمیره یا فیصدي څونه ده. خو په افغانستان کې اووردوز ډیر دی. عموما په افغانستان کې اووردوز د هیروینو اووردوز دی. موږ زیاتره د هیروینو اووردوز درو چې انسانان وژني.
د اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې او یو ان او ډی سی په ګډ راپور کې راغلي د اروپا هغه معتادین چې د نشه یي موادو د استعمال د ډیر اندازې له امله مړ کیږي عمرونه تر 40 کالو لوړ دي. که څه هم 15 کاله مخکې سروې ښیي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو تر 3 میلیونو ډیر استعمالوونکي او دایمي معتادین شته، خو تر دې مهاله په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې چې په افغانستان کې هر کال څومره معتادین مړ کیږي. طبي څېړنې ښیي چې اووردوز د انسان په تنفسي سیستم کې د وینې خټه یا ټینګېدو سبب کیږي او په نتیجه کې په وینه کې اکسیجن کمیږي. له همدې امله معتاد ژر مړ کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر واحد الله کوشان وایي د اووردوز له مړینې څخه د ژغورنې ښه لاره دا ده چې خلک له لویې سره بیخي نشه ونه کړي.
کله چې د مواد مخدر په کیفیت کې فرق کوي، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده موثره مواد په کې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي دغه توقع نشي برآورده کولی. د مواد جګی اووردوز کې کله چې معتاد د مواد مخدر شکل ته تغییر ورکوي، یو نفر نوې مواد شروع کوي چونه تحمل د وجود مقدار ته معلوم نه ده چې کله چې استفاده کوي د کاندید د اووردوز ده، یو معتاد تداوي شي بیا مخدره مواد شروع کوي، حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي اووردوز کی. اول د ایس استفاده ونی کی چې کول استفاده کی دغه ټیټ دوز نه استفاده وکي، کنه اووردوز سړي کومه ته دی او د ژوند خطر ده.
ډاکټران وايي په افغانستان کې د اووردوز لامل د مړینې شمیر زکه ډیر دی چې یو خو په افغانستان کې د نشه یي موادو کیفیت ډیر خراب دی او له بلې خوا معتادینو ته پوره او زوربر خواړه نه ورسیږي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په معتادینو کې د اووردوز کچه لوړه شوې ده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه دای وین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا چې مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان او طبي ډاکټران وایي چې ورزش د نشې د مخنیوي او پریښودلو تر ټولو غوره لاره ده. په کندهار کې پیوند مدني ټولنې خپل ټول پام په کلیوالو سیمو کې ورزشي فعالیتونو ته اړولی او ډېری ځوانانو ته د ورزش او تفریح زمینه برابره کړې ده. موږ د پیوند ټولنې له مشر حکمت الله صلحي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی څه ډول ورزشي فعالیتونه لري.
موږ په کندهار کې له تیرو څو کلونو راهیسې بیلابیل ورزشونو ته مو زمینه مساعده کړې ده او د کلي څخه مو ورزشونه را شروع کړي دي تر څو موږ وکولای شو هغه استعدادونه چې په کلیو کې په بیلابیل ورزشونو کې موجود دي راپورته نور خلک تشویق کړو تر څو ورزش د مخه کې کرکټ دی، فوټبال دی، د بسکټ ځغلونې لوبې دي، د ځغاستې لوبې دي، نور تکواندو اړوند رشتې دي. په دې ټولو برخو کې موږ مسابقې جوړی کړی دی، پروګرامونه مو ورته جوړ کړی دی، تشویقي پروګرامونه او داسې د بیلابیلو عنوانونو لاندې چې پر مثال سوله د یووالی دی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې ډېر مهم رول لري. تاسې دغه پیغام عام خلکو او ورزشکارانو ته رسولی دی؟
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکړو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې یوازنۍ ښه حل لاره ده. که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هیڅکله هم د احتیاط سره نه مخ کیږي، او کله چې احتیاط او ورزش دواړه مطرح کیږي نو دې دوه لارو څخه به یو لاره غوره کیږي. یعنی که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نسي کولی. نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره ده چې د نشي توکو سره لیرې یا فاصله نیسي او یا هم نه پاخته کیږي. نو موږ هر لوبه چې کوو هر پروګرام چې وي اولنۍ پیغام د احتیاط پر ضد باندې دی چې دا باید ونشي او دا تاوان کوي ورزش ته، بالخصوص د انسان بدن ته.
تاسو ویلي چې ځوانان کله نشه کوي نو ورزش نه پاتې کیږي، آیا داسې مثال لري چې یو ځوان نشو ته مخه کړي او ورزش نه پاتې شوی وي؟
بالکل ستا. موږ په فوټبال کې په کندهار کې یو ډېر مشهور پلیئر درلودی چې هغه د افغانستان په سطح باندې هم نوم وکړي، ولې کله چې په احتیاط باندې اخته سو بوڅ ورزش دیني پاتې دی، حتی لس دقیقې په میدان کې فوټبال نسي کولای، ستړي کیږي او نسي کولای چې ورزش وکړي، او هغه سي تقویات چې د مخکې په خپل وجود کې درلودې استعداد چې درلودې هغه ټول د احتیاط له امله له منځه څخه ولاړ. نو دغه کسان ډېر پیدا شوي دي چې مخکې ډېر تقویت د بدني درلودې په فزیکي او ذهني لحاظ جوړ به، خو کله چې نشي توکو اخته شوي دي له خلکو څخه ورزش پاتې شوی دی او د کمزوري حالت تللي.
داسې یو مثال مرا کولی سي چې یو څوک د ورزش د خاطر د نشو څخه خوندي پاتې شوی؟
بالکل. موږ د پنجوایي په لوبډله کې یو ورزشکار لرو چې هغه ټوله کورنۍ متعدین دي د نشوي توکو، ورور پلار د کورنۍ کې خوندي، مور یوازنۍ یو هغه زموږ ورزشکار پاتې دی چې هغه په نشو نه دی اخته، او د ټولې کورنۍ سرپرستي د هغو دپاره نفقه برابرول یا ډوډۍ برابرول دا ټول د همده سړي په غاړه کې دي. یعنی که چیرې د دې کورنۍ څخه دغه سړی لیرې سي یا موتاد سي، دا کورنۍ مطلق فقر و نورو لارو ته ځي او د ډېرو ستونزو سره به مخ سي. خو یوازنۍ کس همدا یو ورزشکار پاته دی چې په نشي توکو نه دی اخته او د فزیکي او ذهني لحاظه جوړ.
موږ سره موتاجونو سره مرکې کړي دي، دوی وایي چې دوی د خفګان د وجې څخه په نشو باندې اخته شوي دي. ستاسې په نظر ورزش څونه د تفریح یوه ښه وسیله کېدای شي په تېره بیا په کلو کې؟
موږ په کلو کې خو د تیرو 30 کلونو په وختي لامل څخه زموږ څخه محلي لوبې چې موږ په خوا کولې او یا هم محلي دغه سي دودیزي تفریح لپاره زمینی مساعدې دلې، بدبختانه تیرو جنگونو د زموږ څخه دغه دودونو دغه برخې اخستې دي، او یوازې موږ په اخترونو کې د خوشحالۍ لپاره بلیو د بل کورونو ته تللو. ولې ورزش اوس یوازنۍ لار ده چې موږ د خوشحالۍ یا د تفریح لپاره استعمالوو، په همدې باندې خلق خوشحالیږي او ذهنونه فکرونه رامیږي. په کلو کې موږ ټورنمنټونه لوبي جوړو او دغه سی ورته پروګرامونه جوړو چې دغه په دې باندې ډیر خوشاله کیږي.
تاسو دغه ورزش لوبه ته څومره تماشاچیان لرئ؟
موږ خو بیلابیل پروګرامونه جوړو په محلي سطح، په مثال د څو کلو ترمنځ، د څو ولسوالۍ ترمنځ، حتی د ولایت په سطح باندې. موږ په کلو کې په پنجوایي کې مثال درکو، موږ یو لوبه جوړه کړې وه دوه کاله مخکې، محلي لوبه وه د ولسوالۍ ترمنځ ټورنمنټ وو د کرکټ. یوې لوبې ته تقریبا 3000 کسان راغلي وو چې دا یو ډېر غټ رقم دی، په دا شاوخوا په میدان او په اطرافو کې ځای نه وو چې د ناست. یعنی داسې نور مثالونه مرکوي سپاره ولسوالۍ کې 1000 کس، 1500 کس، 300 کس، 200 کس. یعنی نظر هغه ټورنمنټونه ودې ته بیلابیل تماشاچیان یا غلیدونکي راتلل.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د پکتیا ولایت 15 کلن جاوید لڅ د پاسه لسو کالو راهیسې نشه کوي. د بدن ټپی ټپی او په غبرګو پښو مالول دی. دی وایي چې تر 13 ځله بسترې کېدو او درملنې وروسته بیرته معتاد شوی دی. دا چې جاوید ولې او څنګه څو ځله تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
بعد انډیولانس سره چې کېناستم بس معتاد شوم، بیا مسابقه هم پرېښودلار سم پرېښودلم. همدا نشې ته مزور وی، اول نشه مو خو 3 ساعته شروع کړه 4، بیا مې هغه نه بعد یو بل انډیوالو تریاک څه کولم، بس هغه سره چې یوځای شم تریاک مې شروع کړم. تریاک مې چې وکړو خوند ر ونه کړو، بیا مو پوډر ترلاسه شروع، پوډر مو څلور کاله پېښور کې وڅکولم، دا د شپې کاله کابل کې شروع، لاس کاله شوم بس لاس دولس کاله ما مستینه شروع کړل. زه نه پوهېدم چې رسې بدبختي لري، کله مې نشانه کوله ټوله باندې ګرانو، چې کله نشهی شم بس کور کې بدبخت شوم. ما سره پښه راویه نه کوي چې رښتیا خبرې که نه، چې کله په متاد شوم غلیه مې کوله کور نه، سرو ګوته مې پټ کړې ده، هغه مو خرڅ کړی موبایلونه، یې ورته مسل ډالر مامانه پټ کړی، اعتبار په ماج نه کولم. چې کله کور نه وتلم بس ما تلاشي خستلم چې ودرېږه دا شی پټ نه کي، دا شی پټ نه کي. پلار غریب عمر شلم، کور کې وایي چې تا غم لاس نه بسی، دا زړه یې خوړلې، زه تپیل په پیدا کړم. کور قصه کې نه وم، بس همدغه فکر کې وم چې څنګه مواد پیدا کړم، څنګه پیسې پیدا کړم. بس غلیا کوه خیرات ټوله خپل د خپل کور نه خلاص سر لبه په زوره چې نه رکوله غلمه غلمه کوله کور کې. یه ورته غلیه که گیرشم موال مزیاد تو خوردم، هم در پیخوار که چه موالو خوردم دا غصای کسی سا پول مای بیده لرگه سره بلند از کارانو لردو که مای بیدی لک دست موال مو خورده چه زای نچه گدل بنشم دخ پا مای بیدم لکسم. بعد توسیه بوده کرده چه بس نور دست پا زان نوم زیادتر وقت زان نروانی فکر کن کنه مشه ترگانه تر زیاده کوا کم زیاده کوا بیامال تو پیسیه پیدا کلو گزرگاه که بوجه ام تو لوال بس واس پایم تو پیخور که شب خانه که چلو رو تال که بستار کم دری شست می جنگلا که تیر که دری ورطا او دا غل دری شست دار تا شو تقریبا تو لیو لس ورطا شو بس کنیچه همو نکوالا بس خش هنو وادم و بچی و بس خش پینزدش کالان هم باید ما زمان لس کالان های لکه نور تر زمان می تول بودی ایمان کشرم ده زده غل مشرم بغوی نم بیام مرال دول از کالا نشه که تیر شو هیچ با پوی نشم کلمه چی نشه شروع کنه ولا باید بخشم.
دا ازادی راژیو درنو آوریدن کو پا خاطره که مو آوریدل چی دا جاوید پنوم یا معتاد تریول سل در ملنی ورست بیر تا معتاد سویده.
دا زهرو کاروان با دیخ پروانه که دا نشه موادو طول ارخونه چیرل که دی باید ولاری چه دا پروانه دا ازادی راژیو پر ویب پانا، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې درخانۍ د معمول خلاف خپل میړه سالار ته په کور کې بد بد ګوري او ډېره په قهر ده. سالار حیرانېږي چې درخانۍ ولې ورته په قهر ده. دا چې درخانۍ ولې سالار ته په قهر ده، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره، خو ته کله د چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده، نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پېغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سمه وایي هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډېره پخوانۍ خبره ده، شل کاله دې را سره تېر کړه اوز با هم زما او هم د خزو لپی غرو سر عادت شوی. اوز دا وایا چنن ولی را تا پکاری
تو خو میاسی هم لکی و تلایی خود خدای لپارا دی اولادونو جوان متا با کوا
تو واجی اولادون ایواز استادی او زما سر هیچ غم نشتا
نو چه ستا اولادون هم دی ولی بیغوری ور سرکه
چه بیغوری؟
لگ مخی دی دیدی دی گل پا مخی تاریا کنو خوڑن؟
دا کار خوز تل کم چه پروالری؟
ولی چه پروالری؟ کلا چه اولادون تا پا تاریا کووینی فکر بو کی چه دا خک کار دی یو اوراز با دویم پا تاریا کاختاسی
زا بابا نی خوری
څنګه یې نه خوري دا او کلان د دې ګل په څه پوهېږي ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي
نو څه وکړم اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وځم
په ځان پسې کوټه بندوه او سهر دې خوره
دا کار خو به وکړم بل څه وایي
بل دا چې دا غم لړلي تریاک دې یو ځای پټ ساته پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي وو بیا ما لرې که
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره هم به تاریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې او بکس ته دې دوه غبرګ قلفونه ور اچولي دي تاریاک هم په همغه بکس کې وساته
ته خو داسې راته لګیا یې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې زه به اوس له تا سره جوړ شم
خدای دې واخله خدای دې مکاده وه تا دې خدای مړ کړي
اوهو دا د تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی
شینکې لورې وا شینکې لورې ته دلته راسه
څه وایې مورې دا دې درغلم
خدای مې دې له دې مېړه خلاصه کړي د دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو
دا دې مورې راغلم څه دې ویلي
دا دې پلار د تریاکو بوتل دې څنګه د کوټې په منځ کې تش پروت دی کیدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي ما سهار بوتل ولید ډېر تریاک پکې وو
نوره نه یمه خبره مورې خو یو دوه ساعته مخکې ریدیګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې
رښتیا وایې
هو مورې
داسې نه چې ریدیګل خوړلی وي کور به مې خراب سي ریدیګل چیرې دی
نه یمه خبره کوڅې ته به وتلی وي
ریدیګله ولی ریدیګله
وای خدای ورور جان به مې
شیرې
وای ریدیګله وروره
ریدیګله زویه چیرې وای کومه دی په کور کې نسته خو
مورې هغه پروته ریدیګل نه دی
کومه دی
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې
وای خدای لکه چې کور مې خراب شو دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلی دي دا دې تر خولې زګونه راغلي دي ریدیګله زویه سترګې دې خلاصې کړې ریدیګله زویه
دا خو یې نه خورېږي مورې څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې
دا خو مړ دی ریدیګله زویه راتلاړي مور دې تر تا قربان دي ریدیګله زویه
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو ته خدای پامان
افغان بچو خونځے دے مکتب زنگ مر شوے گلے سورے سورے دے افغان بچو خونځے دے افغان بچو خونځے دے بچی کتابونا را ناخلی بس دی وطن کمی دی